وخت دی مخام شپږ بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې په دغه مخامنی خبری مجله کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره دی او په خبرونو کې فرشته جلالزی. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او سیمې د مهمو پیښو او تحولاتو خبری ریپورټونه لرو، خو پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې فرشته جلالزی وړاندې کوي. فرشته خوري لډیر پانو او خبرونو سره راغلی استودیو ته څه دراوړي
ملکوای چې لډیر مودې پس راغلی استودیو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دي. او یو خبره چې ملګری مور سره په تخنیکی چارو کې تیار روشن او د دې سات د مهمو خبرونو د سرخط لپاره د اوریدونکو پاملرنه غواړم. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د رایو د 501 مرکزونو رایې د درغلیو په نتیجه کې باطلې ګڼل شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ډېر ژر به د سولې په اړه د افغانستان خلکو ته یو خاص پیغام ورکړي. د فرانسې حکومت وایي د سعودي عربستان چارواکو خبر ورکړی چې ټول اروپا په ځانګړي ډول فرانسه د تروریستي حملې له خطر سره مخامخ ده. او د عراق صدر اعظم نوري المالکي نن تهران ته ورسید. دا خبرنو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د رایو د 501 مرکزونو رایې د درغلیو په نتیجه کې باطلې ګڼل شوې. دا چې څومره رایې د دې پریکړې په نتیجه کې باطلې شوې نه ده معلومه. د انتخاباتو پر ورځ 5510 مرکزه د رایې ورکونکو پر مخ پرانیستل شوي وو. په دې ارتباط به وروسته په خبرونه کې رپورټ وړاندې شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ډېر ژر به د سولې په اړه افغان وګړو او نړیوالو ته یو ځانګړی پیغام خپور کړي. د دغه پیغام په اړه زیات معلومات ندي ورکړ سوي، خو وایي چې د دې پیغام د خپرولو په اړه د شورا په دوهمه غونډه کې پریکړه وسوه. د سولې د عالي شورا غړي د خپلو نویو اصولو او راتلونکو کاري کړنلارو په اړه توافق ته رسیدلي او وایي چې دا کړنلارې به وکړای سي چې د سولې په برخه کې کیدونکي فعالیتونه ګړندي کړي. د حکومت د سولې د پروګرام ویان بریالی هلالي د ازادي راډیو ته وایي
دا چې مثال په آینده کې به د سولې عالي شورا په څه ډول د دې ملي روغې جوړې ملي پخلاینې کار مخته بیایي هغه بیل بحث دی. د شورا له خوا څخه د داخلي دندو پر اصولو پرېکړه وسوه او د ټولو له خوا څخه په اکثریت سره دا تصویب شوه.
د افغانستان د سولې عالي شورا 9 غړي لري او د جمهور رئیس حامد کرزي له خوا پرانستل شوې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو په ولایت کې 2 مشکوک کسان او ګنشمیر وسلې نیول شوي دي. په یو بل خبر کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه وایي چې که څه هم دوی د افغان دولت د سولې دروانو هڅو ملاتړ کوي، غواړي پر وسلوالو مخالفینو خپل پوځي فشار ته دوام ورکړي. د ناټو ویاند ویلي اوس وسلوال مخالفین د خپل عملیاتو لپاره پخواني امکانات په واک کې نه لري او دوی غواړي چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو ته ورسي. فرانسه وایي د سعودي عربستان چارواکو خبر ورکړی چې ټول اروپا په ځانګړي ډول فرانسه د تروریستي حملې له خطر سره مخامخ ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سعودي لخوا دا خبر په ورستیو کې دوی ته رسیدلی. سعودي امنیتي مقامات ویلي د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده څنګه د فعالیت په حال کې دي او اروپایي هدف ټاکلی ده او دا خطر تر ډیرو نورو هیوادونو فرانسې ته زیات متوجه دی.
Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est pas connu à ce stade, il y a quelques heures,
Saudi charwako pe wataza peigham ki weli da al-Qaida shabaka bil shakada arabo putapozma ki faalada aw ya lashtalaja da faalido hatikami da dui da hamle hadaf Fransa da aw ko mumidol tola Europa et notamment la da Fransa de corno char wazir ziyata kra pedi hiwat ki amniti zwakuna padir jiddi tayari kini. د فرانسې امنیتي ځواکونو په وروستیو اونیو کې هغو ځایونو ته چې سیلانیان زیات ځي لکه د ایفل برج ځانګړي تدابیر زیات کړي دي. په فرانسه کې د هوایي چلن چارواکي وایي سبا به د پاریس له اورلي هوایي ډګر او 10% پروازونه له نورو هوایي ډګرونو څخه کنسل شي. دا اقدام د جمهور رئیس سارکوزی د حکومت لخوا د تقاعد د نوي قانون د طرحې تر معرفي وروسته سوی. په ټوله فرانسه کې د دې اقدام په ضد اعتراضونه روان دي. د نوي لایحې پر اساس د مامورینو د تقاعد عمر له 60 کلونو د 60 ته زیات سوی. ټاکل سوی د فرانسې پارلمان د چهارشنبه پر ورځ پر دې لایحه راګیری وکړي. سبا ته هم د دې اقدام په ضد اعتراضي مظاهرې پلان سوي دي. د جرمني جمهور رئیس نن ترکیه ته 15 ورځنی سفر پیلوي. دا په 13 لسیزه کې ترکیه ته د جرمني د جمهور رئیس اول سفر دی. په دې وروستیو کې په جرمني کې ټولنې ته د دې هیواد د 15 میلیونه مسلمانانو په خپلولو بحثونه روان دي. په جرمني کې د مسلمانانو زیاته برخه ترکان دي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز د نړۍ هیوادونو ته په سفر وتلی او په یوکراین کې دی. جمهور رئیس چاویز د یوکراین له ولسمشر سره وکتل او د انتونوف الوتکو کارخانې ته ورغی. چاویز پرون په مینسک کې له چارواکو سره په راتلونکو دریو کلونو کې د 10 میلیونه ټنه تیلو ورکولو موافقه وکړه. دا موافقه له 2011 کال څخه عملي کیږي او تقریبا 19 میلیارد ډالر ارزښت لري. د عراق صدر اعظم نوري المالکي چې د دوهمې دورې حکومت ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي نن تهران ته ورسید. دی به له ایراني مقاماتو سره په عراق کې تر انتخاباتو وروسته پر وضعیت خبرې وکړي. په جاپان کې نن یوه نړیواله غونډه ده چې د بحث موضوع د چاپیریال د ککړتیا او څړځایونو د تخریب له امله د حیواناتو او بوټو له منځه تلل دي. په دې 12 ورځنۍ غونډه کې د لږ تر لږه 190 هغو هیوادونو استازي برخه لري چې د ملګرو ملتو د سازمان د بیولوژیکي تنوع د کنوانسیون غړي دي. د ملګرو ملتو سازمان په 2002 میلادي کې یو تړون وکړ چې پر اساس یې د روان کال تر پایه پورې باید د وحشي ژوو او طبیعت تر منځ تلو ستونزه تر ډیره حده راکمه سوې وای. خو د ملګرو ملتو سازمان وایي دې هدف ته د رسیدو په برخه کې هڅې په بد ډول بې نتیجې پاتې سوي دي. د روسیې او جرمني یو هیئت د فرانسې له جمهور رئیس نیکولا سارکوزی سره په دغه هیواد کې ګوري. د دریو هیوادونو رهبران به د اروپا پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. ټاکل سوی جمهور رئیس نیکولا سارکوزی او د جرمني ستر اعظم انګیلا مرکل د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف وهڅوي چې د ایران په څیر هیوادونو لخوا د میزایلو د حملې د دفاع په برخه کې همکاري ورسره وکړي. او وروستی خبر، د امریکا د دفاع وزارت وایي لږ تر لږه 130 کسیزه یوه ډله یې برابر کړې څو د عراق د جګړې په اړه د ویکیلیکس د رپورټ ځواب وایي. دا د عراق د جګړې په اړه هغه پټ اسناد دي چې شاید روانې میاشتې تر پایه د ویکیلیکس وبپاڼه خپره کړي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون د ویلي دي چې سره له دې چې د دې اسنادو د خپرېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو دوی ځواب ویلو ته له همدې ګړې تیار دي. دا د دې ساعت مهم وروستي خبرونه.
وخت ماخام شپږ بجې او اته دقیقې. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو ماخامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 10.15 اوري. که چیرې انټرنیټ لري نو تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې زمونږ ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ او هلته د ازادي راډیو خبرونه، تحلیلي مطالب او ټول پروګرامونه هم ولولئ او هم یې وګورئ. خو په روانه خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. نن په روم کې د افغانستان د تماس پر ډله کې د شاملو هیوادونو استازي غونډه لري. ایساف ځواکونه په بګرام کې د امریکایانو په قرارګاه کې د یو پټ زندان د موجودیت ریپورت ردوي. په افغانستان کې ناتو ځواکونه وایي که څه هم دوی د افغان دولت د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو بیا هم غواړي چې پر وسلوالو مخالفینو خپل پوځي فشار ته دوام ورکړي. په هرات ښار کې یوې چاودنې نن درې تنه ملکي وګړي ووژل او اته تنه نورې ټپیان کړل. د کونړ په ناړي او ماڼوګي ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې د جګړې دواړه لوري یو بل ته د مرجوبلې د اړولو ادعاوې کوي. نور رپورټونه هم لرو چې د خپرونې په ترڅ کې به در وپېژنو. راسره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو ماخمنی خبری مجله اوري. مخکې دې چې د ریپورټونو لړۍ پایل کړو، سی ان ان ټلویزیون نن د ناتو د چارواکو په قول ریپورت ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن خپل مرستیال ایمن زواهری ته نږدې د پاکستان د شمال لویدیځ په یو کور کې بیغمه او هوسا اوسی. سی ان ان وویل چې د 2020 کال د سپتمبر 12 نیټې د حملو مسؤل اسامه بن لادن د سیمې د اوسیدونکو او د پاکستان د استخباراتي شبکې د ځینو غړو له لوري ساتل کیږي. کې. دغه تلویزیون همدار از ویلی چې د القاعده شبکې دوهم سړی ایمن زواهری اسامه بن لادن ته نږدې اوسي. سی ان ان د ناتو د دغه چارواکي په قول چې نوم یې نه دی افشا شوی ویلي چې د القاعده شبکې هیڅوک د غرو په سمڅو کې نه اوسي. د سی ان ان په راپور کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو مشر ملا عمر په وروستیو څو میاشتو کې د کوټې او کراچۍ د ښارونو ترمنځ د تګ راتګ په حال کې دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن په روم کې د افغانستان د تماس په ډله کې د شاملو هیوادونو استازي غونډه لري. په دې خبرو کې چې د اسلامي کانفرنس یو شمیر غړي هیوادونه هم پکې ګډون لري، افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو او د ناتو د پوځي ستراتیژۍ په اړه خبرې او سلا مشورې ترسره کیږي. رضوان مراد په دې اړه ریپورت لري.
نن د ایتالیا په روم ښار کې د افغانستان د تماس ډله چې شاوخوا 50 هیوادونه پکې شامل دي غونډه لري. د دغو هیوادونو استازي او چارواکي افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر موضوع خبرې او بحث کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټریوس با د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره خبرې وکړي. په دې اړه د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر فرانکو فراتینی په مشرۍ جوړه شوې افغان امنیتي ځواکونو ته د ځینو سیمو د امنیتي چارو د سپارلو پر مسأله او په افغانستان کې د ناټو د اوسنۍ ستراتیژۍ په نهایي کولو تمرکز کیږي. د دې پروسې د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د رول په باب هم د روم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د ایتالیا د حکومت یو مقام ویلي چې په دې خبرو کې د ایران د حکومت یو استازي هم برخه لري. په روم کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په لویدیځ کې د افغانستان د جګړې په باب د خلکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. خو په عین حال کې په دې وروستیو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیل نښې نښانې هم څرګند شوې دي. د افغانستان د تماس د ډلې په دې غونډه کې د اسلامي کانفرنس د لسو هیوادونو استازي هم ګډون لري.
درنو اوریدونکو، د رضوان مراد په ریپورت کې مو اوریدل چې نن په روم کې د افغانستان د تماس په ډله کې د شاملو هیوادونو استازي غونډه لري. په دې خبرو کې چې د اسلامي کانفرنس یو شمیر غړي هیوادونه هم پکې ګډون لري، افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو او د ناتو د پوځي ستراتیژۍ په اړه خبرې او سلا مشورې ترسره کیږي. بلخوا ایساف ځواکونه په بګرام کې د امریکایانو په قرارګاه کې د یو پټ زندان د موجودیت ریپورت ردوي. په نیویارک کې د خلاصې ټولنې په نامه یوې ادارې ریپورت خپور کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې زندان کې له افغان زندانیانو سره بد چلند شوی دی. خو د ایساف ځواکونو ویاند د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبری غونډه کې د دغه پټ زندان موجودیت رد کړ. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقی په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغان دولت په بګرام کې د یوه پټ زندان د موجودیت په اړه د تحقیقاتو تیاری نیسي، ناټو ځواکونه په افغانستان کې د هر ډول پټ زندان موجودیت ردوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو ویاند جنرال جوزف فلاتس په افغانستان کې د بهرنیانو تر ولکې لاندې د ځینو زندانونو د موجودیت په اړه اندېښنې ناسمې وبللې.
په افغانستان کې هیڅ ډول پټ زندان نشته، یوازې په باګرام کې د پروان په نامه زندان دی چې په ګډه د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو لخوا اداره
کیږي.
که څه هم د ایساف ځواکونو ویاند په افغانستان کې د پټو زندانونو موجودیت رد کړ، خو په روانه میلادي میاشت کې د خلاصې ټولنې په نامه یوه بنسټ په یوه خپور شوي رپورټ کې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو د اصلي قرارګاه تر کنټرول لاندې د یوه پټ زندان خبر ورکړی دی. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی، په خپل رپورټ کې په دغه زندان کې له زندانیانو سره د بد چلند یادونه هم کړې. په رپورټ کې همداراز راغلي چې په دې پټ زندان کې زندانیان له هر ډول امکاناتو محروم دي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د رپورت تر کومه سندې خو د بشري حقوقو د مدافع د یو شمیر بنسټونو د نه خړي د دغه خبر شوی رپورت په حق له اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون خړي فرید حمیدی وایي
د یو راپور په اساس چې د امریکایي ماسته د خوانه خبر شو، د څه شایعات یا د څه شکایتونه موجود دي، د څه ګمان کیږي چې یو بل زندان هلته موجود دی چې هغه تر اوسه پورې نه د افغانستان دولت ته معلومه دی او نه نورو محرسو ده.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پټو زندانونو د موجودیت په اړه نتایج شوي رپورټونه خپره شوي دي. په بګرام کې د پټ زندان د فعالیت په اړه له خپره شوي رپورټ سره سم ولسمشر حامد کرزي په دې برخه کې د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د جمهوري ریاست د عدلي او حقوقي مشورتي بورډ استازي د دغه کمیسیون غړي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ناټو ځواکونه وایي که څه هم دوی د افغان دولت د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو بیا هم غواړي چې پر وسلوالو مخالفینو خپل پوځي فشار ته دوام ورکړي. د ناټو د ویان په وینا اوسمهال وسلوال مخالفین د خپلو عملیاتو لپاره پخواني امکانات په واک نه لري او دوی غواړي چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو ته هم ورشي. ناټو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغان دولت د سولې د عالي شورا په جوړولو سره هڅه کوي چې روانې کشالې ته د سیاسي حل لاره پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومند په ریپورت کې.
پر ساحل کې چې د سولې عالی شورا د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې او پخلاینې لپاره په خپل کاري میکانیزم کار کوي، د ناټو ځواکونه غواړي چې په وسلوالو مخالفینو خپل پوځي فشار ته دوام ورکړي. په کابل کې د ناټو د ځواکونو یو وان جنرال برارز د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان ته وویل چې دوی د افغان دولت د سولې د هڅو بشپړ ملاتړ کوي، خو د ده په وینا د خبرو میسته د وسلوالو مخالفینو د راوستلو تر ټولو غوره لار پر دوی پوځي فشار ته دوام ورکول دي. هغه دا هم وویل چې افغان او ناټو ځواکونه به هیڅکله هم له هغو سیمو پشا نه شي چې د سولې خبرې پکې په پام کې نیول شوی. دی وایي د خبرو میسته د وسلوالو مخالفینو د راوستلو تر ټولو غوره لار پر دوی پوځي فشار ته دوام ورکول دي. دا په دې معنا چې موږ هیڅکله هم داسې کومه اراده نه لرو چې ایساف یا افغان ځواکونه له هغو سیمو چې ممکن خبرې پکې وشي بهر کړو. موږ له هیڅ یوې سیمې خپل ځواکونه نه پشا کوو. خو د دې سره سره جنرال بلاډز وویل چې د ناټو ځواکونه که څه هم په دې بهر کې په مستقیم ډول ښکیل نه دي، د سولې د عالي شورا او په موکه د افغان دولت د پخلاینې د هڅو کلک ملاتړ کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان ویلو چې دوی حاضر دي چې په دې برخه کې له افغان دولت سره هر ډول همکاري وکړي، او آن داسې راپورونه هم ورکړل شول چې دوی کابل ته د وسلوال مخالف په راوستلو کې هم مرسته کړې. جنرال بلاټس په خپلو خبرو کې دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې وسلوال مخالفین اوس مهال د خپلو عملیاتو د ترسره کولو لپاره هغه پخواني مالي امکانات په واک کې نه لري. د ده په وینا د دې یو اساسي علت د ائتلافي ځواکونو عملیات او په خلکو کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ نه موجودیت دی. هغه وویل چې دوی هڅه کوي چې خپل ځواکونه هغو سیمو ته هم واستوي چې اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د افغان حکومت د سولې پخلاینې ملي پروګرام هم تر یو حده د ناټو دریځ تایید کړ او ویل چې افغان دولت په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره اړ دی چې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د دې پروګرام وایان بریالی هلالي له ازادي راډیو سره په سولنډو خبرو کې وویل که څه هم افغان دولت په دې باور دی چې روان بحران د زور په کارولو سره نشي هواریدلی، خو د ده په وینا په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره چې د دولت اساسي دنده ده د عملیاتو دوام ضروري دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان شخړې دا د زور له لارې شخړې د حل وړ نه دي. په ملي سطحه یو سیاسي پروسه پیسې چې په کې ټول ښکېل اړخونه له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت په دې باور دی که چېرته سیاسي فضا رامنځته شي، د اعتماد فضا رامنځته شي او د خبرو اترو لاره پرانیستل، کېدای شي چې خبرې وشي او یو شکل حالت راشي چې نور د افغانستان خلک قربانی نشي د تاوتریخوالو او د سولې لاسخه د مذاکرات لاسخه شکور ته د پای ته پیښو.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د پوځي عملیاتو د دوام خبرې په داسې حال کې کېږي چې د سولې عالي شورا هڅه کوي له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. که څه هم وسلوالو مخالفینو د هر څه غیر مؤثره هڅه بللې، خو د دې شورا غړي په دې باور دي چې د دې خبرو امکان موجود دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په هرات ښار کې یوې چاودنې نن درې تنه ملکي وګړي ووژل او اته تنه نور یې ټپیان کړل. امنیتي چارواکي وایي چې ماین له یو پل لاندې ځای پر ځای شوی وو او کله چې پولیس د هغه د شنډولو لپاره سیمې ته ورغلل وچوده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانیزی د دغې پیښې تفصیل اوروي.
پیښه د دوشنبې په سهار د هرات ښار شمال لویدیځ جبرایل څلور لارې سره ګمرک ته نږدې د یو رکشا موټر د تېرېدو په مهال رامنځته شوه. د هرات د امنیت چارو قوماندانې ویان سمنوال نورخان نیکزادې قربانیان ټول ملکي وګړي وښودل. نگزاد وی دی جبرائیل خار گوٹی پلار کی دی یو پل چکلاندی چاویدون که مواد یو بوجی که زی پزی شیو وی یو تان پولیسی وینی دا خونسا که دو پنیت نگدی وردی چاودن سره دی یو رکشا موتر پس پرلی دری تان ملکی وگری مرد چلور تان نور ملکیانو ترچنگ یو پولیس هم تپی شوی دا د ویشال په نوم یو وطن هم د سترګولی دلی حال کې ازادي راډیو ته ویل دی په پځای کې نه بهرني او نه هم افغان دولتي مقامات وې
باور چې ګورم چې یو پولیس بیچاره مخې زخمي وو چې په بل د سر غا درو پاتې ده چې ګورم زران چې دا چې څوک څه ویل دا چې ټول بیچاره دوه مړي دنه نه یو زران چې دا زران ولا چې چلو ول یو بل د دې مړي پراته په سړک باندې یو بل هم چې په باد او هوا باندې اخواته چولې وو مړ یې اخواته لیدل تر کا اخواته چولې وو هغه دا درې مړي او دا سربازان چې ما خپل په څه ډول زخمي ونو
د هرات د حوزه ویروختون ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزی بیا وویل د پیښې له ځایه اته تنه ټپیان او درې مړي وروړل شوي دي
دلوفیان بلې ما باسس معلومات اخري کې مضبوطه واجد دارم هشت نفر مجروح هست سه نفر زخمي کشته
شیرزی زیاتوي تر اوسه روغتون ته درې تنه مړه اته تنه ټپیان راغلي ټول ملکیان دي او د ټپیانو روغتیایي حال بد نه ده که څه هم د دغې چاودنې په اړه سیمه ییزه دولتي چارواکي په وسله والو طالبانو اچوي خو باید ووایم چې د دغه راپور تر بشپړېدو ازادي راډیو ته د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی
په هرات ښار کې د نننۍ چاودنې په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورټ واورېده په دغې چاودنې کې درې ولسي وګړي مړه او اته تنه نور ټپیان شول د کونړ په نړۍ او ماڼوګي ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې د جګړې دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي نور تفصیل له کونړه د روحلا انوري په ریپورټ کې
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو درې ورځو څخه ملي اردو او نړیوالو ځواکونو د ماڼوګي ولسوالۍ د مټین او کنډګل سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه د دولت طرفدارو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون څو تنه وژل شوي دي
دقیق شمېره به وروسته در کړو مطبوعاتو ته خو قرار د معلومات به ما چې یو قومندان د طالبانو سره
هغه وویل د ناړۍ په ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا بریدونه شوي او چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتی
ناړۍ کې هم کوم خاص خبره نه ده شوې مشکل نه ده پېښ
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو درې تنه وژلي دي طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا دعوه کوي چې د ماڼوګي ولسوالۍ کې یې لس بهرني سرتیري وژلي او درې طالبان هم وژل شوي دي مجاهد همداراز وایي چې د ناړۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډه پلي ګزمه حمله کړې چې پکې درې بهرني او دوه افغان سرتیري وژلي دي افغان دولتي چارواکي او نړیوال ځواکونه په ناړۍ کې د شوې جګړې خبره مني خو دا نه مني چې دوی ته د پکې مرګ ژوبله اوښتی وي
لا کونړ مو د ازادي راډیو د خبريال ريپورت واورېده ټاکل شوی چې د استرالیا پارلمان د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي ماموریت په اړه بحثونه پیل کړي استرالیایي چارواکو ویلي په افغانستان کې خپل پوځي حضور ملاتړ کوي خو افغان حکومت باید د فساد او بشري حقوقو په برخه کې خپل حل ځلې جدي او پراخ کاندي رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو ريپورت اوروي
د استرالیا حکومت وایي افغان دولت باید په دې هیواد کې د اداري فساد د مخنیوي او د بشري حقونو د خوالي لپاره لانور ګامونه واخلي استرالیایي مقاماتو د خبرې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي ماموریت په اړه د هیواد د پارلمان له بحثونو د مخه کړی دي استرالیا د ناټو تړون څخه بهر یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې زیات سرتیري لري دا مهال شاوخوا یو نیم زر استرالیایي عسکر په افغانستان کې دي خو په دې وروستیو کې دغو ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې د اوښتو له امله په دغه هیواد کې د افغانستان د پوځي ماموریت په اړه پراخ بحثونه راپورته شوي دي د ریپورټونو له مخې تر اوسه پورې یوویشت استرالیایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي چې دې کار د افغانستان د پوځي ماموریت څخه د دې هیواد د خلکو ملاتړ کم کړی دی سره له دې چې د استرالیا دواړه مخکښه سیاسي ګوندونه په افغانستان کې له خپل پوځي حضور څخه ملاتړ کوي خو افغانستان ته بیا د نورو سرتیرو استولو ته لیواله نه ښکاري د استرالیا د دفاع وزیر ویلي د افغانستان په اړه د دې هیواد تګلاره بدله شوې نه ده خو افغان ولسمشر حامد کرزي ته پکار ده چې د فساد د مخنیوي او بشري حقونو د خوالي لپاره پریکنده کارونه وکړي سټیون سمیت ویل دا د استرالیا په ګټه ده چې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ملاتړ وکړي. استرالیا د هغو هیوادونو څخه دی چې په 2001 کال کې پر امریکا د 11 سپتمبر له حملو سمدستي وروسته افغانستان ته خپل ځواکونه واستول. اکثره استرالیایي ځواکونه دا مهال په اورزګان کې د بیا رغونې او د افغان ځواکونو د روزنې په چارو بوخت دي، خو د دې هیواد یو خاص ځواک بیا د تروریزم پر ضد مبارزه کې هم ونډه لري. د استرالیا شین ګونچې د صدر اعظم جولیا یالارت پلوی کوي له افغانستان څخه د استرالیا ځواکونو د وتلو طرفدار دی او د دې هیواد محافظه کار سیاسي ګونچې په خوای افغانستان ته د نورو سرتیرو او پوځي مهماتو د استولو غوښتنه کوله اوس له خپل دریس څخه پشا شوی دی. د استرالیا د شین ګونی یو غړی ویل په پارلمان کې به د افغانستان د ماموریت په اړه بحثونه چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د افغان ولسمشر کرزي د حکومت په تګلارې او څرنګوالي متمرکز وي. ایدن بندویل په دې اړه غور بحث چې آیا موږ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ساتنې لپاره یو نور مطرح نه دی.
درنو اوریدونکو، د رضوان مراد په ریپورت کې مې واوریدل چې آسترالیایي چارواکي وایي په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي ماموریت ملاتړ کوي، خو افغان حکومت باید د فساد او بشري حقوقو په برخه کې خپلې هلې ځلې جدي او پراخ کاندي. په جاپان کې د 190 هیوادونو استازي د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې سره جرګه شوي چې د ځمکې او د چاپریال په اکله بحثونه کوي. دوی پریکړه کړې چې پر روانو لسو کلونو کې د حیواناتو د نسلونو د ختمېدو او نباتاتو د ډولونو د ورکېدو مخه ونیسي. پام وکړئ په دې اړه د صالح محمد صالح رپورټ.
د 190 هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو هغه غونډه په جاپان کې پرانیسته چې په مځکه کې د حیواناتو او نباتاتو د ډولونو د ورکېدو پر مخنیوي سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د پروګرام یو مشر غونډې ته وویل هدف دا دی چې یو ساده حقیقت څرګند کړو، هغه دا چې موږ د ځمکې پر مخ ژوند له منځه وړو. د دوه اونۍ لپاره په دې غونډه کې 8000 استازي پر روانو لسو کلونو کې د ژوندې سارو او بوټو د ډولونو د له منځه تلو پر مخنیوي خبرې سره کوي. ملګري ملتونه وایي نړۍ هغه هدف ته رسیدو کې ناکامه شوې چې اته کاله مخکې یې طرحه کړې وه او غوښتل یې تر 2010 میلادي کال پورې په نړۍ کې د دغو ژوندې سارو د ډولونو د ورکېدو مخه ونیسي. په لندن کې د ژوي پیژندنې یا زولوژي د ټولنې مشر جناتن بیلې ازادي رتول د تمه لري چې د خبرو پر مهال په دې برخه کې ځینې تړونونه وسی.
Traditionally, conservationists have focused on moral or ethical reasons as to why
دا چې موږ ولې غواړو د ژوند تنوع وساتو. په دې برخه کې په دودیز ډول د طبي زیرمو د ساتنې پلویانو یوازې پر لفظي یا اخلاقي دلایل تکیه کړي، خو اوس دغه څرګندېږي چې موږ دغو شیانو ته اهمیت نه دی ورکړی یا هم ناسمې تجارتي پریکړې شوي. د سړي په توګه کوونی کوم ځای بې ځایه ولاړ وي او ګټه چاته نه رسیږي باید غوڅ شي. په منځنۍ آسیا، ایران، پاکستان او افغانستان کې د ځنګلونو غوڅول اوس هم روان دي. خلک د سونګ لپاره ونی وهې لرګي سوځي چې د سیمې د اوسیدونکو پر ژوند یې هم اغیز کړی دی. هوا ګرمه سوي، د چاپریال شینوالی له منځه تللی او زیات شنه غرونه سپیره سوي دي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا وایي یو شمیر چینایي کمپنۍ او بانکونه له ایران سره په اټومي برخه کې مرسته کوي. همداشان یو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ یو امریکایي چارواکي له قوله خبره کړه چې وایي داسې شواهد دوی ترلاسه کړي چې یو شمیر چینایي کمپنیو په ځانګړې توګه پر ایران داسې مواد خرڅ کړي چې په اټومي پروګرام کې ورسره مرسته کوي او کولای شي چې لا پیاوړي توغندي جوړ کړي. په مکړی په دې اړه د فریده هوټ سیفي رپورټ.
متحده ایالاتو له پیکینګ څخه غوښتي چې د هغو چینایي کمپنیو مخه ونیسي چې له ایران سره په اټومي برخه کې تخصصي مرسته کوي، څو د هیواد وکولې شي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي او نور پیاوړي توغندي جوړ کاندي. د خبره د امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د تیرې یکشنبې په غنډه کې راغلې ده. د ورسپانې په وینا د ولسمشر اوباما اداره په دې اند چې څو چینایي کمپنۍ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړاوې کوي. یو امریکایي مامور چې نوم یې نه دی ذکر شوی دی ورسپانې ته ویلي چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي رابرت انهارون چې د ایران پر ضد د لګول شوو بندیزونو له بهیر څخه څارنه کوي، تیره میاشتې د داسې چینایو کمپنیو او بانکونو یو ډیر مهم لیست چینایو چارواکو ته وړاندې کړی چې له ایران سره په اټومي چارو کې مرسته کوي. په متحده ایالاتو کې د چین د سفارت وایند ویلي هیواد به د متحده ایالاتو د دې تورونو په اړه څېړنه وکړي. د متحده ایالاتو د چارواکي په ځانګړې توګه د کومې چینایي کمپنۍ نوم نه دی اخیستی او دای هم نه دی ویلي چې څومره کمپنۍ په دې لیست کې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د متحده ایالاتو استخباراتي مامورین په دې باور دي چې څو چینایي کمپنۍ او بانکونه په هغو چارو کې ښکیل دي چې ایران ته ممنوع ټکنالوژي برابروي، په خاصه توګه د توغندیو د پروګرام لپاره.
درنو اوریدونکو، د ایران د اتومي لانجې د انکشافاتو د ریپورت په اوریدو سره زمنګ نننۍ ماخامنۍ خبری مجله په همدې ځای پات رسیږي. زه سلطان محمد سرور اجازه غواړم مایکروفون او استودیو خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم چې ماخامنۍ دری خبری مجله جوړ کړي.